په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زنور یاست نوري هرکلی کوم. د دې خبرونه دوهمه نیمه د ازادي رادیو د ځوانانو لپاره د تاندې څانګې ونیس پروګرام ته ځانګړې شوې. خو مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم، پیل د دې سات په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشي ځانګړي استازي او د یو نامه دفتر مشر روزا اوتن بای او وای د سیمه هیوادونو له حمله افغانستان د تروریزم د خبرېدو په اړه اندېښنه لري. میرمن اوتن بای او تیر مخام د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې چې د افغانستان پر وضعیت د بحث لپاره رابلل شوی و، د وینا په مهال د خبرو وکړه.
The region has varied concerns about potential
سیمه له افغانستان د تروریزم یا مفراطیت د بل قوه خطر د خبرېدو په اړه د باور وړ اندېښنې لري. دوی د غراز مخدره موادو په وړاندې په مبارزه کې تل پراخې همکاري د اړتیا لپاره هم اندېښنه لري. خو د ثبات د ملاتړ لپاره د عملي مشارکت له لارې هڅې په ځانګړي ډول په اقتصادي برخه کې مهمې دي او باید دوام ومومي.
تر دې مخکې د نړۍ ځینو هیوادونو په افغانستان کې د القاعده او د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې په څیر د افراطي ډلو د حضور په اړه اندېښنه ښودلې وه. خو د طالبان حکومت تل ویلي چې هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې نورو ته ګواښ متوجه کړي. د ډلیز امنیت تړون سازمان بهرنیو چارو وزیرانو شورا د افغانستان او تاجکستان د سرحدي خوندیتوب د لا پیاوړتیا لپاره یوه طرحه تایید کړه. د روسي رسنیو د راپورونو له مخې د قزاقستان د صدر اعظم رسیال او د بهرنیو چارو وزیر مراد نور اتلو ویلي د دولتونو ترمنځ د طرح دا مسوده د ډلیز امنیت تړون د بهرنیو چارو وزیرانو د شورا په پرنیو غونډه کې تایید شو او د تصویب لپاره به د غړو هیوادونو مشرانو ته وسپارل شي. د نور اتلو په وینا د افغانستان او تاجکستان د سرحد ګیدو لپاره د دولتونو ترمنځ دغه پروګرام دی یو کال په موده کې بشپړ شوی دی. د منځنۍ اسیا هیوادونو په ځانګړي ډول تاجکستان وخت نا وخت د افغانستان له سرحدي سیمو د امنیو د احتمالي خبرېدو په باب اندېښنه ښودلې ده. تاجکستان له زیاتې مودې رئیس تور لګوي چې د افغانستان له لوري د مخدره موادو قاچاق هم روان دي، خو طالبانو ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به کوم ګاونډي هیواد ته ګواښ پېښ نه شي. د افغانستان لپاره د ایران سفیر او ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي ویلي تهران غوښتنه کړې چې په مشهد کې د طالبانو د قونسلګرۍ یو کارکونکی بیرته کابل ته ور وغوښتل شي. د طالبانو د قونسلګرۍ دغه کارکونکی په دې تورن دی چې د روانې میلادي میاشتې په پیل کې یو ایرانی عکاس قونسلګرۍ ته دننه بیولی او شکنجه کړی دی. ایرانی رسنیو پرون راپور ورکړ چې ښاغلی قومي ویلي د هر هیواد سیاسي استاز ویلي چې د سرغړونو سبب شي د ډیپلوماتیکو اصولو له مخې د ورسره چلند وشي. د طالبان د حکومت بهرنیو چارو وزارت د ښاغلي قومي د دغو څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د ایتالیا ساحلي ګارد پرون جمعه وویل چې د دې اونۍ په پیل کې په جنوبي ساحل کې د کډوالو د یوې ډوبې شوې کښتۍ وروسته د 1400 کسانو جسدونه موندلې چې د مړو شمېر 40 تنو ته رسېدلی دی. د دوشنبې په شپه د کالابریا په سواحلو کې د کښتۍ د ډوبېدو له امله تر 60 ډېر کسان لا درکه شوي او 11 تنې ژغورل شوي دي. د بې سرحده ډاکترانو ټولنې د دې اونۍ په پیل کې وویل چې ژغورونکو د لږ تر لږه 6 ماشومانو په ګډون د 60 کسانو د کې دوه راپور ورکړی. دوی له ترکیې څخه حرکت کړی وو او د کالابریا له سواحلو شاوخوا 130 سمندري مایل لري کښتۍ ډوبه شوه. د بې سرحده ډاکترانو ټولنې دغه راز ویلي چې په ورکو شوو کې افغان کورنۍ هم شامل دي. لای غزه ترنګ د اسرائیل او د حماس ډلې ترمنځ روانې جګړې پر مهال پرون د 60 فلسطینیانو د وژل کېدو خبر ورکړل شو. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس یو ترهګر ډله پیژني. د جرمني خبری آژانس د فلسطیني روغتیایي سرچینو د نتایج شو راپورونو پر اساس دا خبر ورکړی. بل خو د اسرائیل پوځ وایي چې د غزه ترنګ په مرکزی او جنوبي برخو کې به پوځي عملیات دوام وکړي. د کرکټ شلاوریز نړیوال جام د اتو غوره لوبډلو په پړاو کې پرون جمعه د جنوبي افریقا او انګلستان ترمنځ سیالي ترسره شوه چې د وو منډو په توپیر جنوبي افریقا وګټله. جنوبي افریقا د لومړي وار په کولو سره د 143 منډو هدف ټاکلی و. د انګلستان لوبډلې د توپ وهنې په پاڼۍ کې که څه هم ښه پیل کړی و، خو په وروستیو دوو ورونو کې مهم لوبغاړي له لاسه ورکړل او سیالي وبایلله. د دغه سیالۍ تر ګټلو وروسته جنوبي افریقا د دوو سیالیو په ګټلو سره په ګروپ کې لومړی مقام ونیو. د اتو غوره لوبډلو په پړاو کې به بل سیالي د کوربه ویست انډیز او امریکا ترمنځ تر سره شي. او د اروپا د فوټبال جام سیالیو په ترڅ کې پروند فرانسې او هالند ټیمونو ترمنځ لوبه به نتیجه پای ته ورسیده. اوتریش د 3-1 په مقابل کې لوبه له پولند څخه وګټله او اوکراین هم 2-1 په مقابل کې سلواکیا ته ماته ورکړه. نن ګرجستان له چک جمهوریت سره، ترکیه له پرتګال سره او بلجیم له رومانیا سره لوبه کوي. ازادي رادیو هوري وړاندې پر افورونو کې به واوري چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یو نامه مشر روزه اوتنبای وایي په افغانستان کې لا هم سیاسي ګوندونه، مدني ټولنه، رسنۍ او سیاسي مخالفان له سخت فشار سره مخامخ دي.
که څه هم ظاهرا سیاسي ثبات ساتل شوی، خو د داخلي مخالفت لپاره فضا تنګه ده.
په دې اړه مو د چارو له یو کتونکو سره مرکه کړې.
د امنیت د شورا غړي هیوادونه ټول په یوه خوله نه دي، ځکه دوی د افغانستان د قضیې نه یو د بل د ضعیفولو په خاطر منحص یو رقابتي پروژه استفاده کوي.
په پېښور کې یو شمېر افغان هنرمندان د خیبر پښتونخوا اله د عالي محکمې له وروستي حکم څخه خوښ دي چې د پېښور پولیسو او امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې دوی ونه نیسي.
عدالت ډېر ښایسته پرېکړه وکړه او بالکل فیصله وشوه چې افغان سندرغاړو له په پېښور کې به داسې ستونزه نه جوړېږي. ورله
یو شمېر افغان کډوال بیا چې په دې وروستیو کې په زور د کندهار سپین بولډک له لارې افغانستان ته استول شوي، د پاکستاني پولیسو له بد چلنده شکایت کوي.
ما ورته مال دا 15 ما ته وخت راکړه چې زه خپل مال برته پورته کړم، ولنه هغه سنه تاڼې کې شپږ شپې په تاڼې کې بیا ډېری غازي خان ته بدل.
او په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې آیا په غزه کې د اسرائیل لخوا په پوځي عملیاتو کې زنګ په سیمه کې اړو کسانو ته د بشري مرستو له رسولو سره کومه مرسته کړې ده؟
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشر روزه اوتنبایوا وایي په افغانستان کې لا هم سیاسي ګوندونه، مدني ټولنه، رسنۍ او سیاسي مخالفان له سخت فشار سره مخامخ دي. هغې تېره شپه د امنیت شورا غونډې ته چې د افغانستان پر وضعیت د بحث لپاره رابلل شوي وه دا خبره وکړه. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د تېر جمهوري نظام دایمي استازي په ټولو سیاسي جریانونو کې د ښځو د مشارکت غوښتنه وکړه. ټاکل شوې 8 ورځې وروسته په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربهتوب بله غونډه وشوه چې طالبانو هم په کې د ګډون ژمنه کړې ده.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت مشره روزه اوتنبایوا چې د دغه هیواد لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي هم ده، له ځینو پرمختګونو سره سره په افغانستان کې د څو جدي ستونزو یادونه وکړه. میرمن اوتنبایوا تیره شپه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په هغه غونډه کې چې د افغانستان پر وضعیت د بحث لپاره رابلل شوی وه وویل که څه هم په افغانستان کې سیاسي ثبات بهتره سوی، خو پر مدني ټولنې، سیاسي مخالفانو او رسنیو د طالبانو فشارونه دوام لري.
که څه هم ظاهرا سیاسي ثبات ساتل شوی، خو د داخلي مخالفت لپاره فضا تنګه ده. سیاسي ګوندونه او د مدني ټولنې سازمانونه منع شوي. د هغو پېژندل شویو سیاسي شخصیتونو چې د طالبانو غړي نه دي پر فعالیتونو محدودیتونه په زیاتېدو دي. رسنۍ هم په دې برخه کې چې کوم راپورونه ورکړي له محدودیتونو سره مخامخ دي. هغه ثبات چې د مخالفو نظرونو په ځپلو تړلی وي خامخا نازک وي. زما له وروستۍ وینا راهیسې د اوسنیو حاکمانو د سیاستونو خلاف څو ولسي اعتراضونه شوي. په ځانګړي ډول د کوکنارو پر کښت بندیز په ګډون د هغو سیاستونو خلاف چې د خلکو ژوند یې له فشار سره مخامخ کړی، دا نسبتا نوې پدیده ده. په ځینو مواردو کې د اعتراضونو ځپلو لپاره د اوسنیو چارواکو د امنیتي ادارو سخت اقدامات د خلکو د مړینې سبب شوي دي.
د یوناما مشرې د دوحې په درېیمه غونډه کې چې د چونګاش یا سرطان پر 10 او 11 د ملګرو ملتونو په کوربهتوب د قطر پلازمینه دوحه کې جوړیږي، د طالبانو د ګډون د ژمنې هرکلی وکړ. خو ګڼو مدني فعالانو، د بشري حقونو ډلو او د ښځو د حقونو ملاتړو انتقاد کړی چې د دوحې درېیمې غونډې ته د مدني ټولنې او ښځو استازي نه دي وربلل سوي. په همدې لړ کې په جنیوا کې د دوشنبې په ورځ پر افغانستان د جنیوا 4مه غونډه کېږي چې شاوخوا لاس سیاسي، پوځي او مدني جریانونه پکې برخه اخلي. دغو کسانو غوښتنه کړې چې د دوحې په درېیمه غونډه کې باید د مدني ټولنې، د طالبانو حکومت، د سیاسي مخالفانو او ښځو استازي حضور ولري. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا څانګې تیره شپه پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه د مذاکرې وړ نه دي. دغه بنسټ غوښتنه کړې چې د دوحې په درېیمه غونډه کې باید د دغو ښځو او نجونو غږونه واورېدل سي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د تیر جمهوري نظام دایمي استازي نصیر احمد فایق د امنیت شورا په پرانی غونډه کې په هر سیاسي پروسه کې د ښځو د بشپړ ګډون غوښتنه وکړه.
موږ د افغانستان لپاره د ملګری ملتونو له ځانګړي راپور ورکوونکي سره خپل ږغ ملګری کوو چې د جون میاشتې په راپور کې غوښتنه کړې وه چې دا باید یقیني سي چې افغان ښځې د دوحې پروسې په ګډون په ټولو سیاسي بحثونو کې شاملې وي.
د افغانستان لپاره د ملګری ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما مشرې روزا اوتونبایوه په خپلو پرونیو خبرو کې وویل د دوحې درېیمه غونډه به د یوه نوي میکانیزم د ایجاد سبب سي چې له اوسنیو حاکمانو سره نورو سلامشورو ته لار پرانیزي. د امنیت شورا په پرنۍ غونډه کې د نورو هیوادونو استازو پر ښځو او نجونو د طالبانو فشارونه د اندېښنې وړ وبلل. تر زرو زیاتې ورځې کېږي چې طالبانو په افغانستان کې نجونې تر شپږم ټولګي پورته له نورو زده کړو منع کړي. نجونې او ښځې د پوهنتون زده کړې هم نسي کولی. طالبانو په اکثرو دولتي ادارو، په ملي او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو کار هم منع کړی دی.
د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې تیره شپه د افغانستان پر وضعیت د بحث په مهال پر ښځو نجونو رسنیو او مدني ټولنې د طالبانو فشارونه د نه منلو وړ وبلل شول. په همدې حال کې ټاکل شوې د دوحې په درېیمه غونډه کې چې د چنګاښ سرطان پر لسمه او یولسمه جوړیږي پر افغانستان بیا بحثونه وشي، خو دغې غونډې ته د ښځو او مدني ټولنې استازي نه دي وربلل شوي. زموږ همکار په جرمني کې د پوهنتون له استاد محمد اساق اتمر سره د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې ولې د طالبانو پر دغو محدودیتونو تونو په وار وار اندېښنه ښودل کېږي خو عملا کوم اقدام نه کېږي.
د امنیت د شورا غړي هیوادونه ټول په یوه خوله نه دي، ځکه دوی د افغانستان د قضیې نه یو د بل د ضعیفولو په خاطر منحیث یو رقابتي پروژه استفاده کوي. متاسفانه په تېره غونډه کې هم دوه هغه هیوادونه چې دوی د ویټو حق درلوده دوی ممکنې رای ورکړه، په قاطی توګه دغه فیصله ونه شو چې باید د طالبانو په مقابل کې کوم چې دوی په نجونو په نورو اجتماعي مسایلو د نجونو په ښوونځیو باندې د دوی په تعلیم باندې او په ټولنه کې دغه سختو شرایطو د راوستلو په هکله خپل دریسته تغییر ورکړي. لیکن بالاخره نتیجه دا شو چې ملګری ملتو د امنیت شورا دغسې یو فیصلې ته ونه رسید چې قاطع فیصله وکړي. دا هغه و چې بیا طالبانو سره دا فرصت برابر شو چې دوی د دې غونډې یعنې د درېیمې ناستې پورې بیا هم خپل شرایط ته نور هم سختی کې د خلکو دپاره او مخصوصا د ښځو دپاره، د هغه اجتماعي سازمانونو دپاره، د هغه بشري حقوقو د کمیسیونونو دپاره کوم چې دوی په مستقله توګه فعالیت کوي. نو زه فکر نه کوم که په دغه غونډه کې هم دغه اختلاف نظر وي نو دغه درېیمه ناسته هم لکه دوهمې ناستې غوندې کوم نهایي نتیجې ته به دوی سره ونه رسېږي.
د دوحې په درېیمه غونډه کې چې طالبانو هم پکې د برخې اخیستو ژمنه کړې، د طالبانو ګډون مهم بلل سوی. نو څه فکر کوي، هلته به له طالبانو ځینې ضمانتونه واخیستل سي که به طالبان د خپلو شرطونو او غوښتنو پر عملي کېدو ټینګار وکړي؟
په راتلونکې غونډه کې خو طالبانو دغه ژمنه کړې چې دوی به هیات ورواستوي، اما طالبانو دا ژمنه هم نه ده کړې چې دې غونډې هر فیصلې ته به دوی لبیک وایي. تر اوسه پورې طالبان خپل شرایط لري او داسې یو څه نه لیدل کېږي چې طالبان د دې ته په کلي صورت آماده اوسي چې دوی د کوم تضمین ورکی نړیوالو ته په دغه غونډه کې او د نړیوالو شرایط طالبان ومني. البته طالبان په هغه صورت کې چې دا منحیث یو معامله په دې مانا چې که دغه ناسته د طالبانو ځینې شرایط ومني نو طالبان هم بیا کیدای شي چې د نړیوالو تصمیمونو ته احترام وکی او د هغوی ځینې شرایط ومني. دا چې طالبان به کم شرایط مني دا هم بل سوال دی چې البته ځینې هغسې مسایل دي چې هغه د طالبانو ایډیالوژیک فکر سره ټکر نه لري، هغه کیدای شي دوی ومني. او هغه غوښتنې چې د طالبانو د ایډیالوژیک فکر سره په تقابل کې دي، زه ګمان نه کوم که طالبان دې ته چمتو شي چې دغه غوښتنې د هر چې د خوانه چې وي هغه ومني.
اتمر صاحب، د یونما مشرې روزا اوتونبایوه په خپلو خبرو کې امنیت د مخدره توکو د کښت په وړاندې مبارزه مثبت کارونه وبلل، خو ویې ویل چې طالبان د نړیوال مشروعیت لپاره باید لومړی داخلي مشروعیت واخلي. طالبان دغه داخلي مشروعیت څنګه ستاسو په نظر اخیستلی سي؟
سمه ده چې په تیرو دوه درې کلونو کې د مخدره توکو په کښت کې کموالی راغلی، خو رسنۍ دا هم ویلي دي چې بڼه د دغه قاچاق او د دغه ترافیک تغییر خوړلی. یعنی اوس خپله مخدره مواد نه قاچاق کیږي، بلکې دا پروسس شوي مواد دي، البته د شیشې په شکل او یا هم نور د متامفتامین په شکل باندې دا خارج ته صادریږي. او د دې د پیسو رقم د هغه پخواني د قاچاق رقم نه په څو چنده ډیر دی. نو په مجموع کې دغه قضاوت اوس په مخکې له وخت نه وي چې موږ نړیوال قانع کړو او دوی ته وایو چې طالبانو په دغه برخه کې لاسته راوړنې لرلی دي. زه فکر کوم دا هم جدي څېړنه ته ضرورت لري، دا یو تحقیق ته ضرورت لري چې ملګري ملتونه یا نړیوال په دې باندې پوه شي چې آیا واقعا دغه کچه راټیټه شوې که مشکل همغسې پر ځای دی، یوازې بڼه تغییر موندلی.
د سیاسي چارو پوه او په جرمني کې د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمرو.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس به یوه نړیواله موضوع راواخلو. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان وایي غزې ته د بشري مرستو رسېدو لپاره د زمینې برابرېدو په هدف د اسرایل د پوځ لخوا په پوځي عملیاتو کې زنډ کومه ګټه نه ده ورکړې. دې سازمان ویلي له دغې وقفې سره سره د بشري مرستو په رسېدو کې کوم مثبت اغېز نه ښکاري. نور په دې راپور کې
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د اسرائیل د پوځ لخوا د غزې په پوځي عملیاتو کې د وقفې راوستلو د بشري مرستو پر رسیدو مثبت اغیز نه دی کړی. د فلسطینیانو په دغه قلمرو کې د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان استازي ریچارد پیپرکارن پرون جمعه ویلي په پوځي عملیاتو کې د وقفې راوستلو مثبت اغیز مو د بشري مرستو پر رسیدو نه دی لیدلی. په غزا کې څه باندې اته میاشتې مخکې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی حماس ډلې چې د امریکا متحد ایالتونه او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي د اکتوبر میاشتې پر اومه پر اسرائیل ناڅاپي حمله وکړه. دغه جګړه د دې سبب سوې چې د فلسطینیانو په دغه قلمرو کې بشري وضعیت ناوړه سي او ملګرو ملتونو په وار وار هلته د قحطۍ خبرداری ورکړی دی. په همدې حال کې د بې سرحده ډاکټرانو ټولنې یا ایم ایس ایف په ویلامیه کې خبرداری ورکړی که په روانو ورځو کې د روغتیایي تجهیزاتو اکمالېدو ته زمینه برابره نه سي، دوی ښایي په غزه کې خپل ځینې طبي فعالیتونه خورا زیات محدود کړي. د اسرائیل پوځ تیره شنبه او یک شنبه د غزې د جنوب پر یوه کلیدي لار په خپلو پوځي عملیاتو کې ورځنۍ بشري وقفه اعلان کړه چې ورسره د بشري مرستو رسېدو ته زمینه برابره سي. تر دغه اعلان څو ورځې وروسته د ملګرو ملتونو یو ویاند وویل چې دوی لا هم نسي ویلی چې له دې سره به اړو کسانو ته نورې بشري مرستې رسیږي. د روغتیا نړیوال سازمان د می میاشتې پر ولسمه ویلي و چې په رفح ښار کې یوازې 250 کسان پاتې دي. له 2000 تر 15000 پورې نور کسان د غزې تاړانګې په جنوبي سیمه الموسی کې دېره دي او په جنوبي ښار رفح کې د جګړو له پیلېدو سره ګڼو فلسطینیانو په الموسی کې پناه واخیسته. د بې سرحده ډاکټرانو ټولنې او د روغتیا نړیوال سازمان د غزې او مصر ترمنځ د رفح سرحدي دروازې د بیا پرانیستل کېدو غوښتنه کړې چې بشري مرستو او طبي تخلیې ته زمینه مساعده سي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د غزې د شپږ دیرشو روغتونونو له ډلې دا مهال یوازې اولس یې فعال دي، خو د دوی فعالیتونه هم محدود دي.
خبرونو ور آخوا.
د خیبر پختونخوا عالی محکمې د یو حکم په صادرولو سره د پېښور پولیسو او امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې د هغو افغان هنرمندانو له نیولو لاس واخلي چې وخت د طالبانو له رسېدو وروسته پاکستان ته کډوال شوي دي. د پېښور محکمې دا پرېکړه وړمه ورځ د جون په شلمه د کډوالو په نړیواله ورځ کړې ده. یو شمېر افغان سندرغاړي چې دا مهال په پاکستان کې میشت دي د محکمې له دې پرېکړې هرکلی کوي، خو وایي چې له ګڼو نورو ستونزو سره هم مخ دي.
سره له دې چې د پاکستان حکومت لخوا په دې هیواد کې د بې اسناد افغان کډوالو د نیولو او له دې هیواده د ایستلو لړۍ روانه ده، خو د خیبر پښتونخوا عالي محکمې تازه له یاد هیواده د افغان سندرغاړو د نه ایستلو او نه ځورولو حکم صادر کړی. د پېښور عالي محکمې د پینشن بې په ورځ د جون میاشتې په شلمه د یو حکم په صادرولو سره پولیس او امنیتي ځواکونه د هغو افغان هنرمندانو له نیولو منع کړل چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته پاکستان ته کډوال شوي دي. د پېښور محکمې دا پرېکړه پرون د کډوالو په نړیواله ورځ کړې. د پېښور د سندرغاړو او هنري ټولنې مشر ډاکټر راشد احمد خان ازادي رادیو ته وویل چې دا غوښتنه تیر لمریز کال د اکتوبر په 24مه یو سلوت سلوخت افغان هنرمندانو او دوی په ګډه کړې ده.
په دې لړ کې په تیر وو شپږمه میاشت مخکې چې کله پاکستان حکومت غوښتل چې افغانان بیرته خپل وطن ته واپس لاړ شي او که پر ځان ځي نو په زور به یې موږ باسو، هغه یو آپریشن شروع شو. په دا کې زمونږ دغه موسیقاران هم رالل، نو دغه کې مونږ یو ریډ پټیشن په عدالت کې داخل کو چې یاره چونکه د دې مسله د نور خلکو نه جدا ده، دوی ته په افغانستان کې سرته د دې خطره ده چونکه هلته په موسیقي باندې پابندي لګېدلې ده. په دغه لړ کې چې موږ کیس داخل کو نو ایک متلګه سټیملر شخو اوس باقاعده طور پرون چې د جسټس اجاز انور او جسټس وقار احمد چې د های کورټ غټ ججان دي د اعلی عدالت هغه چې د فیصله وکړه او وی چې بالکل د دې اس زر اونرس دې ته بالکل سونه ویل شي.
په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان سندرغاړي چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د امنیتي، اقتصادي او هنري ستونزو له امله پاکستان ته کډوال شوي، د پاکستان حکومت د دې پریکړې هرکلی کوي. د پاکستان په پېښور کې میشت افغان سندرغاړی احمد ګل په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
افغان سندرغاړي، افغان موسیقاران، همداسې نور ملګري په موسیقي آلات کې چې کوم ملګري دي، تبله نوازان دي، سندرغاړي دي، هارمونیم نواز دي، کیبورډ نواز دي، رباب نواز دي، دا ټول ملګري را ټول شوي وسره او عدالت ډېر خسته پریکړه وکړه او الله دې دې کورون ته خیر برکت ورکړي او بالکل فیصله وشو چې افغان سندرغاړو لا په پېښور کې به داسې ستونزه نه جوړیږي ورله او دې بدل ته اوسیږي چې دې زمونږ تر څو کیسونه خلاص شوي نه.
خو یو شمیر نور افغان سندرغاړي سره له دې چې د پاکستان حکومت له دې پرېکړې خوښ دي، بیا هم وایي چې نورو ګڼو ستونزو سره هم مخ دي. سندرغاړی سید الله وفا په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
بیا هم بغیر د دینم ستونزې شته دي، دا نه ده چې دې سره په ستونزې ختم شي، ستونزې شته دي نورې د کاروبار یا اقتصادي ستونزې شته دي، دلته کې روزګار مسئله دي. نو دې سره خو یو دا وشو چې دغه د تګ راتګ مسالې به لږ اسانه شي، د پولیس ستونزې به ورسره کمې شي او نورې بس اقتصادي ستونزې دي. زموږ بچي دلته بې تعلیمه دي، سبقونو نه پاتې دي، دغه ستونزې شته.
نوموړی وایي تر هغه چې د پاکستان حکومت ورته اسناد ورکوي، دوی کولای شي د افغان سندرغاړو د ټولنې په پیژند کارتونو په پاکستان کې ووسی. یاد سندرغاړي په پاکستان کې د اقتصادي ستونزو ترڅنګ د خپل ماشومانو زده کړو ته هم اندېښمن دي. ډیری افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي د طالبانو لخوا پر موسیقي له بندیز وروسته د ایران او پاکستان په ګډون بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شول. هغه سندرغاړي چې په پاکستان کې ژوند کوي او د دوی په وینا افغانستان ته د ستنېدو لار نه لري، دوی له نړیوالې ټولنې او هغه هیوادونه چې کډوال مني او د موسیقي له ټولنو غواړي چې د دوی وضعیت ته پام وکړي او له دې ستونزو څخه د وتلو په برخه کې ورسره مرسته وکړي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
پتیر څو نو کې د کندهار سپین بولډک له لارې زرګون افغان کډوال به تخپل هیواد ته ستانه شوی دی. افغانستان ته دغه نوې ستانه شوی کډوال وایي مرستو ته جدي اړتیا لري او د طالبانو حکومت او مرستندوی بنسټونه باید عاجلی مرستې ورسره وکړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار په تختپل ولسوالۍ کې د انزرګي په نوم د کډوالو موقتی تمځای دی چې د پاکستان څخه راغلي کډوال پکې ثبت کیږي. دلته راغلي بیرته راستنیدونکي کډوال وایي په پاکستان کې د دوی ټوله شتمني اخیستل شوې او خالي لاس هیواد ته راستانه شوي دي چې هر ډول مرستو ته اړتیا لري.
پیدا سوی دولت ته خو چې موږ سره ورور مرسته وکړه ماجر سره ماجرینو سره دا غریبانان اوس شي نه لري. تر دا ما کار دي نه مځکه لري نه شي لري. په افغانستان کې یو ورځ کرایې په سر کرایې سره مت نیولې ورځ کرایې په سر کې علي
مانو په زړه رحمان حضرت صاحب پاکستان کې څلور څلوېش پنځه څلوېش کال به ما حالت تیر کړی د سر صاحب نو کرایې ډبلې سوی نو موږ په تیر نور حالت نه کېدی په هیڅ رقم پلس به ډېر تنګولو اروازه بارسي ښکاره ښکاره کړي چې څه لري څو چیف دي پاتې دي.
غلام رسول یو بل کډوال دی چې تازه د خپلې کورنۍ سره د سپین بولدک لاري خپل هیواد ته ستنسوي. د ایدا کوي چې د پاکستاني ځواکونو لخوا تر دوه میاشتو زندانی کېدو وروسته یې هلته خپل ټوله شتمني پرېښه او اوس تش لاسونه هیواد ته راغلی.
چوینه له ماته ول ول کارت راکه ماته خپل کارت را مازما د ماجر کارت دی باره ول چې ساده کارت خدا دې مې شکر ټیم دې ختم شوی د کارت نو ما ورته مال په کوم د 15 ماته وخ راکه زه خپل مال برته پورته کوم ول نه غسنه تړنه ته بوتل تړنه کې شپش په تړنه کې ول بیا ډېرې غازی خان ته بوتل ډېرې غازی خان ته چې بوتل مال ته برابر چلويش په هلته جیل راکې چې جیل راکې بیا جج را ته ول چې زه تاین دغه کوم بارډر پاس کوم دي ما ورته ما ول بارډر خدا دې کارت نه ما پامل په پښین کې دي ما بارډر پاس کو زوردم بار به خپل کور بزم ول نه غسنه کې ججات و دوباره یو نش بل په دغه جزاره باندې کار سزا.
په ورته وخت کې کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو د ادارې د ثبت د کمیټې مسول مولوی حبیب الله وایي د کوچنی اختر وروسته یو ځل بیا د کډوالو راتګ زیات شوی او په دغه مده کې شاوخوا 15,000 کورنۍ د سپین بولدک او چمن پر لار خپل هیواد ته ستانه سوي دي.
کوچنی اختر رئیس تقریبا اروزه د ورځې کله یو سل شل کورنۍ راځي کله یو سل دېرش کورنۍ راځي کله اویا کورنۍ راځي. دا ګرد د ډیورنډ کرښې وا خواته د سرخاب کیمپس څخه ډېر کورونه راکله چې دا غوسه ما خپل معلوماتونه وکړم مال تاسو څنګه راځي. دی ولالت مشغول باغات درلوده دوکانونه هم درلوده هغه چې کومه قبایل خلک دي یا د حکومت کوم خلک چې دي د پاکستاني د پاکستان د حکومت خلک ول دې مړ په ټوپکان په مړ په زور ونیول او مړ له راځي څخه را بار کړو باغونه هم راسه وګرځول حتی جایدادونه وو کوم چا د کور اسباب وو یا د کور سامانونه وو د ټوله سره وګرځول.
کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو مسولان ادعا کوي چې د سپین بولدک لاري راستنیدونکو کډوالو ته د هوساینې او خدماتو د چمتووالي ترڅنګ ورسره بیلابیلې مرستې کیږي خو راغلي کډوال دغه مرستې د دوی تر اړتیاو کمې بولي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. ازادي راډیو اوري د برخه کې د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو تاندې څنګه پروګرام مه هیروي. خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشري ځانګړي استاذ یو دیو نامه د دفتر مشر روزا اوتنبایو وایي د سیمې هیوادونه لا هم له افغانستان د تروریزم د خپرېدو په اړه اندېښنه لري. میرمن اوتنبایو تیر ماښام د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې چې د افغانستان پر وضعیت د بحث لپاره رابلل شوي وه د وینا په مهال دا خبره وکړه. د ډلیز امنیت تړون سازمان بهرنیو چارو وزیرانو شورا د افغانستان او تاجکستان د سرحدي خوندیتوب د لا پیاوړتیا لپاره یو طرحه تایید کړه. د روسي رسنیو د راپورونو له مخې د قزاقستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر مراد نور اتلو ویلي د دولتونو ترمنځ د طرح دا مسوده د ډلیز امنیت تړون د بهرنیو چارو وزیرانو د شورا په پرنیو غونډه کې تایید شو او د تصویب لپاره به د غړو هیوادونو مشرانو ته وسپارل شي. د نور اتلو په وینا د افغانستان او تاجکستان د سرحد دول لپاره د دولتونو ترمنځ دغه پروګرام دی یو کال په موده کې بشپړ شوې دی. د منځنۍ اسیا هیوادونو په ځانګړي ډول تاجکستان وخت نا وخت د افغانستان له سرحدي سیمو د امنیو د احتمالي خبرېدو په باب اندېښنه ښودلی ده. طالبانو ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به کوم ګاونډي هیواد ته ګواښ پېښ نه شي. د افغانستان لپاره د ایران سفیر او ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي ویلي تهران غوښتنه کړې چې په مشهد کې د طالبانو د قونسلګرۍ یو کارکونکی بیرته کابل ته ور وغوښتل شي. د طالبانو د قونسلګرۍ دغه کارکونکی په دې تورن دی چې د روانې میلادي میاشتې په پیل کې یو ایراني عکاس قونسلګرۍ ته دننه بیولی او شکنجه کړی دی. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د ښاغلي قومي د دغو څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د ایتالیا ساحلي ګارد پرون جمعه وویل چې د دیونې په پیل کې په جنوبي ساحل کې د کډوالو د یوې ډوبې شوې کښتۍ وروسته د څوارلسو نورو کسانو جسدونه موندلي چې د مړو شمېر یې څلور دېرش تنو ته رسېدلی دی. د دوشنبې په شپه د انکالابریا په سواحلو کې د کښتۍ د ډوبېدو له امله تر شپېته ډېر کسان لا درک شوي او یولس تنې ژغورل شوي دي. د بې سرحده ډاکترانو ټولنې د دې اونۍ په پیل کې وویل چې ژغورونکو د لږ تر لږه شپږ ویشت ماشومانو په ګډون د شپږ شپېته کسانو د کېدو راپور ورکړی. د بې سرحده ډاکترانو ټولنې دغه راز ویلي چې په ورکو شوو کې افغان کورنۍ هم شامل دي. له غزې ترنګ د اسرائیل او د حماس ډلې ترمنځ د روانې جګړې پر مهال پرون د شلو فلسطینیانو د وژل کېدو خبر ورکړل شو. د جرمني خبري آژانس د فلسطیني روغتیایي سرچینو د نتایج شو راپورونو پر اساس دا خبر ورکړی. بلخوا د اسرائیل پوځ وایي چې د غزې ترنګ په مرکزي او جنوبي برخو کې به پوځي عملیات دوام وکړي. د کرکټ شلاوریز نړیوال جام د اتو غوره لوبډلو په پړاو کې پرون جمعه د جنوبي افریقا او انګلستان ترمنځ سیالي ترسره شوه چې د وو منډو په توپیر جنوبي افریقا وګټله. جنوبي افریقا د لومړي وار په کولو سره د یو سلو څلور شپېته منډو هدف ټاکلی و. د انګلستان لوبډلې د توپ وهنې په پاڼۍ کې که څه هم ښه پیل کړی و خو په وروستیو دوو اورونو کې مهم لوبغاړي له لاسه ورکړل او سیالي وبایلله. او د اروپا د فوټبال جام سیالیو په ترڅ کې پرون د فرانسې او هالند ټیمونو ترمنځ لوبه بې نتیجې پای ته ورسېده. اتریش د درې د یو په مقابل کې لوبه له پولند څخه وګټله او اوکراین هم دوه د یو په مقابل کې سلواکیا ته ماته ورکړه. نن ګرجستان له چک جمهوریت سره، ترکیه له پرتګال سره او بلجیم له رومانیا سره لوبه کوي.
د ځوانانو خبرونه
د درنو دوستانو سلامونه میومنی. هغه ځوانان چې لوړ زده کړې لري او یو مسلک په خبره د قدر په نومروز د کړی، دوی اوس لخپلې ناهیلۍ څخه څه وایي؟
اتل سب خبره دا وایي چې مطلب د زړه دننه په یو وران شوي قبر باندې اوس مطلب ځوانان ژاړي. یعنی هغه هیله چې زما په زړه کې وه هغه اوس وخت کې نه کیږي. ولې چې مطلب موږ باید یو چیرته باید جنګېدلی وای، منګا باید په جمعات کې اوس درس ویلای وای، دا شین باید منګا کړی وای چې منګا په اوس وخت کې مخ کې لاړ وای.
کدا لړۍ امدا سي دوام کړی او مسلکي ځوانان په کار ونګ مارل شي، کومه بده پایلې به ولري؟
په ټول مسلکونو کې چې یو محصل یا یو ځوان لزده کړو فارغي یا کار وته پیدا نشي، اتمن هغه نه یوازې دا چې دغه سید مغز نه وزي ډیر سونه خبر پاتې کیږي، بلکې د خپل مسلک یو ډول زړه توره کیږي هم.
نن په همدې اکله خبرې کوم، ملتیا مو وکړي. قدرمن اوریدونکو، د طالبانو له دوام ځلی واکمنۍ رئیس یو خو په افغانستان کې کاري فرصتونه کم شوي، بل د یو شمیر ځوانانو په خبره حاکم نظام د مسلکي کسانو پر ځای هغه خلک په کار ګماري چې له دوی سره په جګړه کې وو او یا یې هم دیني زده کړې په مسجد کې کړې وي. دوی وایي په افغانستان کې له ګڼو ستونزو سره سره لوړې زده کړې بشپړې کړې، یو مسلک زده کړ، خو اوس د دوی پر ځای کم سواده کسان مقرریږي. د پکتیا اوسیدونکی اکبر خان وایي چې وزګاری دومره زړه بربد کړی چې دا یې په خپلو زده کړو پښیمانه کړی دی.
نو اول دا د لیسانس یم، پانتون فارغ یم، لومړی درجه فارغ یم، کار نشته، وظیفه نشته، همداسې نور زما غونې سلګونه ځوانان همداسې ګرځي. ډیر په کچا کې لارو لاړل، ډیر ځوانان سیندونه وخوړل، څه لاس هم ډیر لاسه چې دوی تعلیم کړی دا بل کار او کسه مسلک ځانه د وظیفې ستانه د خپلوانو پیغور لاسه یا د کورنۍ فشار لاسه دوی سه پیسې را وګټه یا تا باندې مونږ مصرف کړی، تا نه مونږ تعلیم کړی، تا څه پیدا وکړه د تعلیم نه؟ هغه مجبوره شي کچا کې لار ته مخه وکړي، هغه داسې مخه وکړي یا د سیند خو ماهیانو خوراک سي، سیند د غار کې ځنګلو کې همداسې حیوانات یې وخوري. نو ډېر تکلیف سره نن سبا وخت کې د تعلیم یافته ځوانان مخ دي. اول زه پښیمانه یم چې ما اتلس کاله اولس کاله همدې تعلیم کې ضایع کړل، ما ته څه په درد وخوړ. دوه کاله نور همداسې بېکاره وګرځم، اما چې کوم څه زده دي هغه له یاده وځي، نو دغه تعلیم ماته بیا څه فایده وکړه.
عیسا خان چې په هندوستان کې د کمپیوټر ساینس په برخه کې لوړې زده کړې کړې وایي د مسلکي ځوانانو وزګاري نه یوازې خپل ځوانانو ته بلکې هېواد ته هم لوی زیان دی.
اوس وخت کې خو مسلکي ځوانان کوم چې باسواده دي، تعلیمونه کړي دي، بیکاره دي. ځکه په تېر وخت کې وګورو، تېر دولت به وښیو، نو هلته کاري فرصتونه زیات وو. پخوا چې کوم ځوانانو ته وظیفې ورکول کېدې په هر بخش کې، مینجوګانې زیاتې وې، هم خارجي کمپنۍ زیاتې وې، هم داخلي دولت کې زیات فرصتونه وو. نو هغه فرتله باندې که اوس وګوره، پخوا دولت ضعیفه ده او هم فرصتونه نشته ده، پخوا خارجي کمپنۍ نشته، انجوګانې کمې شوې دي، زیات مشکلات سره مخ دي. هماغه یو علت ده چې زیاتره ځوانان او باسواده مسلکي کسان کوشش کوي چې نور هېوادونو ته لاړ شي. چا چې لوړ نمره باندې په خپل ښوونځي څخه فارغ شوی ده، په اعلی درجه باندې ښه استعداد لري، بیا هغه وخت کې کاري فرصت نو د خپل ابتکار په یو کورس خلاص کړي، انګلیسي ژبې سمالکان انجن ته تدریس ورکوو. چاغه ور باندې اوس وخت باندې شو، چیرته چې پیسې نه یو، چیرته سره مصروف نه یي، نو خپل ارته سره څنګه فرق کی؟ نو ډیر تاثیر کوي، فشار سړی باندې راځي، بیکاری خو یو غټ مرض ده.
د نورو مسلکي کسانو په ډله کې یو شمیر خبريالان هم شکایت کوي، وایي ک د طالبانو نظام وغوړي په هر ادارې کې دوی ته اړتیا شته چې وېګ ماري. افغان خبريال جان اغا په دې اکله وایي
خپل مسلک البته مسلکی کسان دی او په کارپونه فردي، خو دوی لړل ډیر بې روزګاره دي، کار نه لري، هر ورځ په دې هڅه کوشش کوي چې خپل اسناد تر مختلفو ادارو ورورسوي او سو د یو کار زمينه برابر کړي. خو لا تر اوسه ډیر د دندې پر پیدا کېدو نه توانند دي. دوی تر شا کورنۍ هم چې هغه دوی غوښتنې لري چې باید کورنۍ اړتیاوې پوره کړي، نو دوی کورنۍ وضعیت هم ښه نه دی او وسره خوا کې چې دوی د کورنۍ غوښتنه کوي له یو ډول روحي او رواني فشار سره هم مخ دي. نو زمونږ هلمندي دغه د چې شته د حکومت ادارې او نور اړوند بنسټونه باید په دې برخه کار وکړي او هغه ځوانان چې بیروزګاره دي په خپلو اړوندو مسلکي برخو کې پر دندو وګماري. خاص ډول د ژورنالیزم په برخه کې ډیر ملګري زمونږ بیروزګاره دي، نو زمونږ به مشخصا غوښتنه له حکومت دغه وي چې دغه ډول مسلکي ملګري دي د ویندویانو په توګه باندې وګماري، یا مستقیما که دوی ویندوی یا د یوې ادارې ویند نه ټاکي، البته د دوی تر شا دې کار وکړي سو په مسلکي ډول سره رسنیو ته معلومات هم ورکړی شي او خبرالان ته د اطلاعاتو د لاسرسي په برخه کې به هم ستونزې کمی وي او له بل اړخه پر وخت باندې خلکو ته اطلاعات هم رسیږي. همدا ډول په نورو برخو کې هم که چېرته مسلکي ځوانانو ته په ادارو کې کار ورکړل شي نو ګټې څو دي. یوه ګټه یې دا کېدای شي چې خو به ځوانان په کار باندې مصروفه شي، بله ګټه یې دغه ده چې ځوانان انرژي لري او دوی کې د وطن هغه حس یا ملي احساس البته په ټولو کې د ځوانانو کې به تر هر چا ډیر ژوندی وي. نو زمونږ هیله مندي دغه ده چې ځوانانو ته د کار کولو زمینه برابره شي او یو حداقل یو چانس باید ورکړل شي چې دوی خپل غزان وازموي او خپل ځان پکې وګوري.
دم ګړی څه رقم کسان غوځای کې کار کوي چې هلته باید یو خبریال وي؟
په تېرو حکومت کې دغه ستونزه موجوده وه، البته چې ډېر کله به یو کس به مسلکي وو او هغه به بېدندې وو. دغه ستونزه لا اوس هم البته شته دی چې هغه ځای د خبریال وي، هغه ځای د مسلکي کس وي، هلته نوي مسلکي خبریالان او خاص ډول هغه کسان چې په ساحو کې کار کړی دی دوی پوهېږي چې څه ډول زه یوې رسنۍ ته معلومات ورکړم، څه ډول زه په یو مرکه کې خبرې وکړم، څه ډول زه د خپلې ادارې هغه پالیسي خبرو کې یا په مرکه کې یا په راپور کې خبریال ته ورکړم. نو دا به ډېره ښه وي. په ټولو مسلکونو کې دغه مسله شته دی، که سړی په خپل مسله کې کار ونه کړي نو حتمن له هغې دغه هر څه له یاده وځي، ځکه دوی څه لوستلي وي خو هغه په ذهن کې به د یو څه وخت لپاره پاتې شي. مهمه او لازمي خبره دغه ده چې دی باید عملاً په خپله مسلکي برخه کې کار وکړي. که چېرته دی په خپله مسلکي برخه کې کار وکړي نو هر څه چې ده یاد کړي وي او د پوهنتون په دوره کې لوستلي وي هغه بیا د ده له یاده نه وځي. نو لکه مخکې مې چې یادونه وکړه، نه یوازې د ژورنالیزم په برخه کې بلکې په ټولو مسلکونو کې چې یو محصل یا یو ځوان له زده کړو فارغېږي او کار ورته پیدا نه شي، حتمن هغه نه یوازې دا چې دغه څه د مغز نه وځي ډېر څونه خبره پاتې کېږي، بلکې د خپل مسلک یو ډول زړه توره کېږي هم، ځکه هغه ګوري چې په سختیو باندې ځان تر یوه نظر رسولی وي او بیا ورته د کار زمینه نه برابرېږي، کورنۍ ته هم غوښتنې لري. په افغاني ټولنه کې یو بله ستونزه دغه ده که یو ځوان تحصیل کوي، هغه پوهنتون فارغېږي، ماستري کوي، دکتورا کوي، نو د ټولنې او کورنۍ ته اولنۍ غوښتنه دغه وي چې دی فارغېږي نو سمدستي باید د دنده ولري، پیسې ولري او بس کورنۍ ته البته یو اوږه ورکړي. خو په ځای دی چې په نورو نړۍ کې بیا تعلیم او زده کړې کول د یو شخصیت جوړېدو لپاره دي.
هاشمی وای مسلکی ځوانانو ته د کار زمينه نه برابرول او لام دی وجه کمزور اقتصاد د تړ کړای چې قلم کېږي او د ورځنی لګښت د پوره کولو لپاره داسې کار ته مخ کړی چې د خوخي ور نه دی. لن موري سره مې مارکا کړی په غړې سره وګړو
هغه څه چې دوی غواړي هغه دوی ته مساعد نه دی. لکه مثلا یو ځوان حتمن په ذهن کې دا فکر لري چې زبه مطلب پر اتون کې غواړم چې فلانه یې څه شم، مګر اوسنی دولتونه او دا غوی قضاوتونه دا خی چې دوی چې په خپل ذهن کې کم څه لري هغه ته دوی نشي رسیدلای. په دې خاطر باندې چې دلته اوس هغه مقرره چې په اوس وختونو کې موږ ګورو چې اصلا د مسلک خلاف دي، نو دوی چې کله د مسلک خلاف مقرره ګوري او دا شین چې دوی پر مخ ترازی نو دوی چې دی زرماتیک کیږي، نو د دوی چې د پلویتوب نشته ده چې دوی پلویتوب وشي او هغه په لویه سطح یعنی په دولتي سطح باندې که چیرته دا اوسیږي نو دا به چې دی یو د ستونزې حل وي. مګر متاسفانه چې نه دی، ځکه چې همدا اوس لکه د سیلاب په شان ځوانان روان دي خارج ته، په دې خاطر باندې روان دي چې دوی چې هغه کم څه غواړي هغه په خپل ملک کې پیدا کوي نشي. نو دا انرژي ځوان انرژي هلته روانه ده او هلته دا مصرفيږي د هغه خلکو په ګټه باندې.
bale اشمی صاحب قدرت وایي چې په هر هیواد کې ځوان دی او هیواد د ملا تیر بلل کیږي، د ملا د تیر حیثیت لري. ولی افغانستان خپل د ملال لتیر سره چې هغه ځوانان دي د سیو چلند کوي
کدی خبرې تراشو نو اکثریت دا خبره چې د زمنګ د مشرانو نه خراب ده ځکه پدی باندې کچیر ته منګه د انسان اصل تراشو نو هر انسان پدی باندې پویږي چې منګه ځواني انرژي ته ضرورت لرو چې ځواني انرژي منګه په کار کې په کار باندې ویسو مګر بدبختانه چې دلته مشران په خپل واک کې نه دي یعنی هغه څه چې باید منګه پر دواړو سترګو وګورو او موږ تخکاری نو هغه منګه نه ګورو په دې خاطر او قصن نه غواړو چې هغه منګه وګورو نو په دې خاطر څوک د خپل وطن په غم کې نه دي متاسفانه ځکه چې موږ دلته ډېر هغه ځوانان لرو چې هغوی داسې وړتیاوي لري شخصاً زه یې پېژنم چې مطلب داسې وړتیاوي په دې کې شته چې مطلب په نړیواله سطح هغوی افتخارات راوړلی شي مګر دلته چې هغه څوک چې دوی نه باید استفاده واخلي هغه خپل نه دي نو که چیرته هغه خپل وای نو په دې باندې خو هر سړی پوهیږي که تاسو یو تنکی ځوان نه هم پوښتنه وکړي هغه به وایي چې بالکل دا یو ځوان انرژي ده موږ باید ورنه استفاده واخلو
همدا اوس چې تاسو په دولتي اداراتو کې ګورئ څومره ځوان مسلکي کسان له دندو لرې کېږي او داسې کسان په ځای راځي چې هغه په مسلکي لحاظ په څه نه پوهیږي
دا فعلاً چې زما کوم شناخت دی پخپله د کاردان محصل وم خپله له کاردان پوهنتون څخه زه پخپله فارغ شوی یم نو موږ سره به ډېر مطلب داسې خلک ول چې هغوی تر ماسترا پورې حتی تر ډاکټرا پورې هغوی لوړ زده کړې لري اگر هغه خلکو ته چې اوس وختونو کې زنګ والی کېږي او ورته ویلی کېږي چې تاسو راشئ مثلا که چېرته دوی وغواړي چې اپلای وکړي نو کمی وظیفې لپاره نو که چېرته دوی په وظیفې کې نیسي نو هغوی ته وایي چې تاسو راشئ په 2000 افغانۍ باندې په فلاني ځای کې چې هغه له کابل نه لري وي کورنۍ په کابل کې وي په فلاني ځای کې په 2000 په 15000 افغانۍ تاسو دلته کار وکړي دا په خپله یعنی مستقیم یو چاته د رد د منفي ځواب ورکول نه دي مګر غیر مستقیم یو چاته د منفي ځواب ورکول دي دولت په زور غواړي چې دغه خلکو ته که آفر وم کې داسې پیسې ورته وي یا داسې مطلب د دې امتیازات ورته وي چې هغه خوابه دي یعنی غیر مستقیم دوی ته ځواب ورکړي او پر ځای داسې خلک راوستي دي مونږ د صحت عامې په مشرتابه کې چې مونږ دا اوس کم مقررې ګورو نو دغه مقررې هر څوک د دې مطلب دا ورته ښکاری چې آیا دا څومره پر ځای دي آیا دا د همدغه پوسټونو ور دي او که یا نه دي پر دې باندې ټول خلک پوهیږي باوجود د دې چې په افغانستان کې ډېر زیات لیاقتونه شته دی باوجود چې هغوی خپل زندگی ورته دی او مسلک د لاسته راوړلو لپاره خپل زندگی ور باندې مصرف کړي مګر هغه خلکو د اوس وخت نه ورکول زه خپله مطلب مکه به مالک نه کول ځینې تحقیقي مسائل به هم کول دا اوس ما په خپله د پیسو ګټلو ته مخه کړې ده یعنی هغه هیله چې ما په زړه کې و چې ما غوښتل زه یو ساينټیسټ شم زه یو ساينس پوه شم هغه اوس وخت کې نه کیږي ولی چې مطلب دلته هغه څه مهم دي چې موږ باید یو چیرته باید جنگیدلی وای موږ باید په جمعات کې یو څه درس ویلای وای دا شین باید موږ کړی وای چې موږ په اوس وخت کې مخکې لاړ وای خو متاسفانه یعنی په زړه کې په ذهن کې هغه هیلې زما په وجود کوم ځوانانو چې لرلې اتل سب خبره ده وای چې مطلب د زړه دننه په یو وران شوی خبر باندې اوس مطلب ځوانان ژاړي په دې خاطر چې مطلب هغه چې دوی غواړي هغه نه کوي او نن سبا هغه کارونه شروع کړي دي چې مطلب هغه اصل دوی نه غوښتل چې هغه سي کار وکړي متاسفانه
بله یو مسلکی ځوان چې هغه تحصیل کوي خپل ډیر وخت ځای کوي بل اخر د خپل مسلک کار نه ورکول کیږي او لکه څنګه چې تاسو ویل داس یو کار د تاوړاندیس کیږي چې هغه مناسب نه وي د خپل مجبور چې پریږدي دغه بد یو هیواد راتلونکي ته څومره زیان ورسوي یا شمې صاحب
په ساده توګه داسې وایو چې کدا حال وي نن په کوم چې د وطن به راتلونکي سره کمی یعنی موږ په بار بار پر موږ باندې تاریخ تکراریږي یو تیر وطن چې موږ نه کیږي منګه د هغې نه چې د زده کړې نه کوو بار بار په منګه باندې یو شان تکراریږي لکه څنګه چې دا څلويخ کاله د منګه هیواد یوې سطحې ته ورسیږي بیرته له صفر را شروع کوو سطحې ته ورسیږي بیرته له صفر را شروع کوو نو همدغه سي که حالات وي همدغه زو به یو 2% به پورته زو بیرته به له صفر را شروع کوو یو 2% به پورته زو بیرته به له صفر را شروع کوو لدینه بل هیله لور نه شي کېدای چې منګه و خو چې را ولا د دې چې اوسره کم روان دي د ته به کېدای شي مطلب کم الهام شوي وي چې مطلب افغانستان په ډېر لوړ سطح کې موږ وګورو مګر کله چې ما ته احترام نه کیږي او زما ذهن ته زما فکر ته زما مفکورې ته او زما لیاقت ته نو همداسې ډېر وته نه کیږي نو څنګه به افغانستان موږ
ودان او سوکاله او پرمختللې وګورو. دا کومه وظیفه چې موږ اوس لرو دا اوس په ایکسپایر کېدو باندې روان دي، یعنی دنیا نور د اے آئی تا ننوت دا، مگر منگلا تر اوس پورے په هغه زمانه کې پراتیو چې مطلب 1990 کې منګه واغې نه چې مخکې نه
پښیمي صاحب کته هم تاسو خپل خبرو کې اشاره وکړه نور څومره مسلکی ځوانان تاسو پیژنئ چې اوس هغه کارونه کوي چې ورته مناسب نه دي، مثلا دوی ترکاری خرڅوي، مثلا دوی یو بل د کار کوي چې هغه یو بل کاس چې زده کړې نه کړي هغه هم کولای شي، مگر د مسلکی کاس د په دفتر کې ضرورت ده، خو په دې باندې ترکاری خرڅول کیږي د ژوند د لګښتونو د پوره کولو لپاره. داسې کسان د څومره لیدلې
وینو؟ موږ تاسو ټولې وینو چې هغه ځوانان چې تر مسرا پورې دوی زده کړې کړې وي، دوی به مطلب باړون کې ول، دوی به یو خېلې کنې کولې، هغه خلک چې دی اوس یا چیرته مثلا په یو ډېر نامناسب ځای کې په یو ډېر کم امتیاز لرونکي معاش سره دوی کار کوي، هغوی چې دی مات دي، مطلب هغوی یوازې اوس لګیا دي ژوند وکړي، یا د ځینو ځوانانو حتی هیلې دا دي که چیرته مطلب دوی ژوند ولر لکه خپل هیلې په کمبل چا کې را ژوندۍ کړي، خطر خا کني دوی یوازې تر هغه وخت پورې ژوند کوي تر څو چې دوی ته ټاکل شوی دی، او داسې ډېر په ډېر شمېرې باندې خلک شته.
بله، نوی ځوانان چې همدا اوس د زده کړې په حالت کې دي، کله چې دا نور ځوانان ګوري چې دوی یو مسلک لوستی فارغ شوي مګر کار ورته نشته، قدر نه کېږي، په ارزښت اوسنی د طالبانو نظام نه پوهېږي، د دوی په روحیت څومره منفي اثر کوي؟ آیا په همغه شوق او ذوق چې پخوا یې زده کړې کولې خپلو لوړو زده کړو ته دوام ورکوي که پرېږدي؟
په هېڅ صورت نه، په هېڅ صورت نه، ځکه چې دا اوس موږ ځوانان وینو چې موږ ورته وایو چې هلکه دغه نورې خبرې پرېږده، درس ووایه، نو دی به درته دا وایي چې تا ویلی او نو تا تشل کړه، یعنی مطلب کله چې تا ته ستا نه کشر ځوان تا هغه ته د درس مطلب توصیه کوي چې ته درس ووایه، مطلب فلانی علمي کار وکړه، نو دا درته وایي چې تا کړه او تا تشل کړه، نو ته د ته ځواب لرې، ته به دلته جم پاتې کېږې، که ته دته مثلا نور دروغجنې توصیه وعدې ورکوې نو هغه درته وایي چې زه همدغه افغانستان کې یم او تم په همدې افغانستان کې وي، تا هم همدغه خوارۍ کړي دي چې ماته ته توصیه راکوي، مګر ته چې په دې ځای کې زه نه غواړم چې شل کاله وروسته یا پنځلس کاله وروسته تا غوندې زه مات زړی شم یا مې زړه مات شي، نو زه غواړم همدا اوس نه په یو کار باندې شروع وکړم. واضحه خبره ده چې نه مني او دا تاثیرات دي منفي.
بله، او شبی صاحب، دغه اوسنی نظام په دې پوهېږي نه چې له ځوان انرژي نه باید کار واخیستل سي، دا کوم سیاسي لوبه ده، دا تخنیکي مشکل ده، دا یې پردي نه پرېږدي چې افغانستان ودان سي، د تاسو په ځوان فکر دا څه علت کېدلی سي؟
وای چې کله د واک ته چې خپل نه وي که نه، واک ته چې پردی، نو بیا به هغه موږ په خپلې پکتیاوالي او هغه کې لرو یوه خبره لرو، وایي چې نه دې وي سړي مکرت خوړه مه غوړي، نو چې کله ستا واک نه وي نو ته هر هغه کار نشي کولای څه چې باید وشي. لنډه خبره زما همدا ده.
بله، په دغه سی یو وضعیت کې تاسو د یو ځوان په صفات څومره غواړئ چې ځان له ډپریشن نه وساتئ، ځان له خفګان نه وساتئ، که څه هم یو مسلکي ځوان یاستئ، خپل مسلک کې کار نشئ کولی، ځان ته مو څه کړي دي چې حداقل تر څو وضعیت سمیږي تاسو روغتیا سمه واوسیږي، تاسو مړاوي نشئ، تاسو په ډپریشن لا زیات اخته نشئ؟
داسې دی چې مطلب دغه ځینې کارونه چې انسان باندې دغه د ژوند په جریان کې کېږي هغه خواهی نه خواهی، ځینې کارونه چې یو انسان وغواړي که ونه غواړي هغه په ده باندې تاثیر کوي. دا ټولنه چې موږ تاسو پکې ژوند کوو، دا چې هر رقم دی ماحول وي، نو دا په ده باندې په څه نه څه درجې کې په څه نه څه مرتبې کې په یو انسان یا په یو ځوان باندې تاثیر کوي. موږ وغواړو چې مطلب په پوره معنا باندې خوندي واوسیږو د دغه ډپریشن او د دغه ژور خفګانونو نه او انزایټي او دې شیانو نه، چې دی نشو کولی په پوره معنا. یو خوا هغه دي چې دغه موټیویشنل سپیکران مطلب خبرې کوي چې تا دا وکوي یا وکوي، مطلب کله چې واقعي ژوند ته راننه نو واقعي ژوند کې بیا دا خبره اغاز نه وي، ځکه چې مطلب دلته ماحول داسې نه دی چې ته د هغه څه چې باید ونه شي ته د هغه نه ځان وساتې. خو بیا هم لکه مثلا موږ خپل ځان ته یو نیم څه مصروفیتونه پیدا کړي دي چې په هغه مصروفیتونو کې سړی مصروف واوسیږي، سر څه فکر یې بدلي، نو ته بس نن سبا کې یو څه مصروفیتونه شته چې په هغې کې موږ خپل فکر مصروف کړی دی تر څو مطلب له دې زیات نور خفه نه شو. ستاسو په خبره
که لنډ راته ووایې، مثلا څه مو د ځان لپاره برابر کړي، د کوم کار، د څه زمینه چې حداقل یو څه د افغانستان په دغه ترخه وضعیت کې ځان خوشحاله وساتئ؟
ته په خپله یو وړوکی تجارت ما پر مخه
اچول ده نو زغپل داغه مشرتو پر مخ بیا بس همدی کی الحمدلله اوس فعلا مصروف یو نو بس همدغه الکسزان سره مطلب مشغول کړی یو او دا شکر ده منګه کله کله دا فکر مطلب ماته دریږي چې دا خده چې مطلب سه خوشبخت یم چې مطلب زه یو څه مصروفیت لرم مګر هغه خلک چې مصروفیت نه لري هغه بچی یعنی سړی بالکل لیونه کیږي کله چې هغه یو څه وغواړي د هغې لپاره په کلونو کلونو خواري کړي وي مګر هغه ترلاسه نه کړي نو دغه مصروفیتونه چې بس فعلا واړه لوی شته دي نو همدا زمونږ مطلب هغه پرده ده چې روانه ده په نن سبا کې الحمدلله.
تاسو په خپله خبرو کې ویلې چې هغه کسان چې دومره مصروفیت هم نه لري هغه به څه کوي، کېدای سي همدا اوس یو ځوان د موږ او تاسو خبرې واوري او وایي چې زه خو د دې امکانات هم نه لرم چې ځان ته یو کوچنی تجارت برابر کړم، نو زه څه وکړم؟ هغه ته به تاسو څه ویل ولري؟
دنیا په امید خوړل شوی نو دوی چې دی چېرته مطلب ځینې مطلب کتابونه ځان ته غوره کړي، ځینې ډاکومنټریان یې وګوري او کېدای شي مطلب ځکه اکثریت مطلب په انټرنیټ کې موږ تاسو سرچ کولی شو چې ځینې مطلب ډاکومنټریان شته چې د هغې نه انسان ته یو نه یو څه په ذهن کې د دور غورځي او دی بالاخره په یو نه یو څه مصروفیت باندې مطلب مصروف کېدلی شي، ځکه چې د هر یو کار د شروع کولو لپاره یوازې پیسو ته ضرورت نشته، ځکه چې مطلب دا دماغ دی چې مطلب یا کار پرې شروع کېږي یا مثلا کمبل کم شی شروع کېږي. نو دی که چېرته مطلب په دې شیانو کې نن سبا کې لږ څه ځان مصروف وساتي سو حالات خدای دې وکړي چې نورمال شي نو خوبه یې زه فکر کوم همدغه سي.
ډیر زیاته مننه، تاسو ژوندۍ سلامت اوسئ.
تاسو نو ډیر زیاته مننه.
ګران دوستانو، دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری.
ترپایا خلائی خلائی افغانستان دے وطن سمجھ نہ تو افغانستان